السلام علیکم دا مشال رادیو دا د نن ورځې روستۍ خبری غړې تاسو لپاره ز نجیب امیر وړاندې کوم. د دې سات د سر رپورت مودا دی چې نن ماسپخین د خیبر پختونخوا د بونیر په خر مرکز ډګر کې ځانمرګ برید شوی دی چې ورکی د امن د ځای لخکر مشر فاتح خان او دغه سو نور ملګری یې په نخه کړی دی. په دې پیښه کې شپږ کسان مړه دي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د دې رپورټ تر څنګ نور مهم رپورټونه هم لرو چې هغه به تاسو ته وروسته درپیژنو. خو دا ګړی د فراق په سټوډیو کې را سره شاهین بونیری دی. ما یې هغوی ته سپارم د خبرونو لپاره.
مهم خبرنا د خیبر پختونخوا په بونیر کې په یوزان مرګي برید کې د امن جرګې مشر فاتح خان سره د نورو شپږو کسانو وجل شوی دی. د بلوچستان په خوزدار کې پرونو ډزو کې د وجل شو شمیره اتلس ته رسیدلې ده. او د پاکستان سپریم کورټ په یو حکم کې ویلي حکومتي ادارې دی په کراچۍ ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بونیر کې د امن جرګې مشر فاتح خان سره د نورو شپږو کسانو سره د نورو پنځو کسانو په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی دی. چارواکي وایي چې په برید کې د فاتح خان په ګډون شپږ کسان وجل شوي او شپږ نور زخمیان دي. زخمیان د درملنې لپاره ډګر روغتون ته وړل شوي دي. عیني شاهدین وایي د بونیر په ډګر کې ځانمرګي برید کوونکي خپل موټر سایکل د امن جرګې د مشر د ګاډي سره وجنګولو چې په نتیجه کې چاودنه وشوه. پولیس هم وایي چې دا یو ځانمرګي برید و. په دغه اړه د ډګر د پولیسو د تانې یو چارواکي وایي
ڈگر اسپتال نہ دی طرف کا زیر اور پیٹرول پمپ تھے جو فاتح خان فل پیٹرول پمپ دے اور پرائیویٹ اسپتال ہے اور جگہ پہ گاڑی دکان خودکش نہ مل دے اور سر گن مینان مڑ دی پکی خطوں پکی نور مڑ دی سیوائی کرنا اور پک کا سب زخمیان تھا اس پر تصدیق کی پک زخمیان نہیں ہوتا تقریباً پک کا سمڑ دی.
فاتح خان په کال 2009 کې د بونیر په غازی خانې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د یو لخکر مشري کړې وه. د تحریک طالبان پاکستان ویان په یو بیان کې د برید پړه منلې ده. د پاکستان په بلوچستان کې د پورنیو ډزو او بیا چاودنې په نتیجه کې د وجل شو شپېره اتلسو ته رسېدلې ده. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي په پیښې کې درې کسان ژوبل شوي هم دي. د خوزدار پولیسو مشر فصیح الدین مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې ښځې او ماشومان هم وجل شوي دي.
بازار میں اس کو جب ہٹ کیا ہے اس کے ساتھ وین بھی کڑی
د پیٹرولو پایو دکان ڈز سوی چی پدی وقت کے ہمدلتا یو ویگن ولاڑ و او تیری اچول کله چی ڈز سوی نو د تیلو ڈرمو اور اخستای او تر هغه ورسته همدا لوی پیش رامنس سو چی پکې د شدزو او ماشومان په شمول اتل لستنه وجر سو.
پولیس وای د پیخ کار شوی ټول زای بلوچستان دی او د حمله پړه لا چانه د مننه. د پاکستان سپریم کورټ په یو حکم کې ویلي حکومتي ادارې دی په کراچۍ ښار کې د طالبانو تر څنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. د کراچۍ بدامنۍ کیس په اړه سپریم کورټ نن خپله عبوري فیصله اورولې ده. په فیصله کې د کراچۍ اخوډه په پیښو کې د ککړو هغو 15 کسانو د بیا نیولو هم ویل شوي دي څوک چې په دې وروستیو کې د عدالتونو لخوا په ضمانت خوشي شوي دي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخه د کراچۍ بدامنۍ په اړه د کیس اورېدنه د سپریم کورټ 15 بینچ کوله. دغه اورېدنه د 13 د پاسه یوې هفتې راهیسې د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټرۍ کې روانه وه. برتانیه وایي د افغان ځواکونو لمنځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک پرون ویلي له کلتور سره بلدتیا او د افغان ځواکونو سارنه او تفشیش زیات شوی دی. هیک ویلي د غټول بریدونه به په افغانستان کې د برتانیا او نورو اتحادیانو فوزي ستراتیژي اغیزمن نه کړي. د روان کال پیله په داسې بریدونو کې 11 برتانوي سرتیري وجل شوي دي. زیاتره برتانوي سرتیري په هلمند کې دیره دي. روسیه په افغانستان کې د ولس مشرۍ د انتخاباتو د نیټې هرکلی کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولس مشرۍ راتلونکي انتخابات به د کال 2014 د اپریل په میاشت کې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې وویل ماسکو پوهیږي چې په افغانستان کې د ولس مشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په سختو حالاتو کې ترسره کیدونکي دي او د هغې د بریا لپاره باید شته ستونزې هوارې شي. تر دې مخکې امریکا او اروپایي ټولنې هم د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی و. یو پاکستانی استاد چې د اسلام سپکاوی په معاملې کې ککړه بلل شوی په لاهور کې د قهرجنو خلکو لخوا د انجونو پر یو خونځي تر حمله وروسته پټه شوی ده. د عرفه افتخار په نوم د استاد خپل شاګردانو ته د کور سبق ورکړی و چې پکې د خلکو په وینا د اسلام د پیغمبر د سپکاوی حواله وي او هم دې خبرې خلک غوسه کړي وو. د سکول انتظامیه ویلي د دوی د دې ناولي کار ذمہوار نه دي او استاد ته د سزا ورکولو غږ کړی دی. ارفا افتخار د سکول هډ ماسټر ته ویلي چې په غلطه یې د پارونکي جملې د کور لپاره په ورکړی شوي سبق کې ورنقل کړی وي خو پر دې سربیره نوموړی له ښوونځي استل شوی ده. د ښوونځي هډ ماسټر آسم فاروقي پولیسو نیولی دی او تر 14 ورځو پورې به یې د اسلام د سپکاوي په تور د پښتنو لپاره ساتي. په پاکستان کې د دې جرم سزا مرګ ده. د افغانستان په هلمند کې څلور پولیسان د خپلو ملګرو له لاسه وجل شوي دي. د ګریش کولسوالۍ امنیه قومندان محمد توریالی ویلي ډزې هغه وخت وشوې چې د پولیسو خپل کاري شفټ بدلاوه. دغه څلور پولیس د خپلو څلور همکارانو لخوا چې باید د دوی پر ځای دنده پر مخ بولې وي وجل شوي دي. توریالی ویلي چې حمله کوونکي تښتېدل دي او راپورونه وایي چې شامی فوج د هیواد په شمال کې یو مهم اډه پرېښې ده. تر اوسه په آزادانه توګه د دې خبرې پخلی نه دی شوی چې شامی ځواکونو د سراقیب اډه پرېښې ده. د راپور په اساس ځواکونو اډه تر هغې وروسته پرېښوده چې د پنجشنبې په ورځ یاغیانو د سراقیب په شاوخوا کې پر دریو پوځي اډو حمله وکړې. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
دا مشال ریډیو د تاسو زموږ خبري ساته اوري. خبرونه مو د شاهین بنری نو اوریدل. په پاتې سکم یو سات کې درته مهم رپورټونه لرو. د خیبر پختونخوا په بونیر ډګر کې ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي. یو پکې د امن د کمیټې مشر فاتح خان دی. په دې اړه د پولیسو یو چارواکی وایي
فاتح خان خپل پټول پم دی او پرایویټ هسپتال دی او هغه په ګاډي باندې خوب ښه شوی نو هغه پکې مړ دی او سره جنمینان مړ دي. شپږ زخمیان دي او دا تقریبا شپږ کسان دي.
د قمبر خیلو افریدیانو مشران وایي د دوی په سیمه کې امن او امان قائم دی. پوځ د عملیات نه کوي. په سعودي او نور عربي هیوادونو کې اوسیدونکي پښتانه وایي د عربانو سره ګاڼه دي وطن ته نه پرېږدي.
غریب خان چې وطن ته راوړ کې مزیره دي لته کوي هغه هغه حلو رزق خو نه مې ول سره په بلرو په خپل کې په سال شوي چې هغه ویلو ویني شي.
د پولیو اداره وایي پاکستان کې ماشومان ته د دې رنز د مخنیوي ساسکي کم شوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري. او په دې اړه رپورټ لرو چې حکومت د سی این جی بیا راټیټه کړه خو د ګاډو والا چې دی هغوی کرایه نه کموي. را سره اوسئ. نور رپورټونه هم لرو. رازو د خبرونه لومړی رپورت. د خیبر پختونخوا په بونیر سیمه کې د خالی په ماسپخین یو ځانمرګي حمله وشوه چې ورکه د امن د ځای لخر مشر فاتح خان او داغه سو نور ساتونکو وژل شول. په پیخه کې د وژل شو کسانو شمیره او همدارنګه د ټپیانو شمیره هم شپږ خودل کیږي. د پیخور نه د مشال ریډیو خبريال خبر راکوي چې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د امن لخر یات شوی مشر د بونیر په مرکز ډګر سیمه کې د بریټ کار شوی خو تعلق یې د سلطان واسیمی سره دی. زمونږ کار نیاز احمد خان لسوات نه د نو تفصیل سره.
د بونیر ډګر تانی پولیس تر مخه دغه پیخه د ورځې هاغ وخت مخې ته راله کله چې فاتح خان په خپل موټر کې سره د ساتونکو خپل ځای څخه راوتو. په موټر سایکل سور یو تن چې ځان پورې بمونه تړلی وو چاودنه پرې وکړه. د ډګر تانی انچارج په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
د ډګر هسپتال نه دې طرف ته ځیلې او پټرول پمپ ته دغه فاتح خان خپل پټرول پمپ دی او پرایویټ هسپتال دی او دغه په ګاډي باندې خود کش شوی نو هغه پکې مړ دی او سره جنمینان مړ دي. پکې یو کس پکې نور مړ دي سیوای کنه او شپږ کس پکې زخمیان تر اوسه پورې تصدیق شوی. شپږ زخمیان دي او دا تقریبا شپږ کس مړ دي.
فاتح خان څوک دی؟ اول وسلوالو په نه کړو. په دا اړه د بونیر سره تعلق لرونکي خبريال عزیز بونیری وای
فاتح خان شو دا خو یو سیاسي سړی هم او بل دا و چې په کوم وخت کې دلته کې د طالب وسلوالو دغه راغلل په 2009 کې زما په خیال چې طالبان دغه ته راغلي بونیر ته وختي د سوات ته اړخه نو په هغه وخت کې دې ته لښکر راښکړی او دغه لښکر دی مشر نو زیات ګمان دغه کېږي چې یاره دی د هغې وجه نه ټارګېټ کړی دی.
دغه پیخي وروسته علاقه کې څه صورتحال دی او د پاتې خان خاندان ولا څه دریځ لري؟ په دا اړه د پاتې خان ترزوی او مقامی مشر بختی افسر وایي
حالات سازگار نه دي او ډېر داسې عجیبه خو صورتحال دی. ټول خلک هم راوتلي، اقوام هم راوتلي د کونیر، او هغې هم دې ته داسې ډېره دا کوم ظلم وشو، کوم زیاتی وشو، چا وکړو؟ دا دا مسلمان دی، نه دا د یو مذهب سره تعلق ساتي، نه د بل سره ساتي. او مونږ هم مطلب دا دی چې دا یو خبره ورته کوو چې مطلب دا زمونږ قام دی، زمونږ ملک دی، زمونږ خاوره ده. نه مونږ خپل ملک داسې پرېږدو چې دا خلکو ته والی کړو، نه خپل قام پرېږدو، نه خپله خاوره پرېږدو. انشاءالله زمونږ د ټول خاندان، بلکې د ټولو پښتنو، زما دا دغه دی چې انشاءالله دوی به آخري وخته پورې د خپلې خاورې، د خپل قام او د خپل ملک حفاظت کوي.
د ډګر سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج د لټون اپریشن شروع کړی دی او سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. بلخوا د پیښې پړه د طالبانو ویان احسان الله احسان په خپل سر اغستې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خیبر پښتونخوا کې په تیرو لسو ورځو کې د امن د لخکر د سویم مشر دی چې د وسلوالو لخوا په نښه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او امنیتي ادارې په سیمه کې د کرارۍ دعوی کوي. او اوس هم یو بل رپورټ، د بلوچستان په خوزدار سیمه کې په هغه ویګن پرون برید شوی چې د پیټرولو په پمپ کې ولاړو. تر برید وروسته په موټر او پمپ باندې اور ولګېده چې د پولیسو په وینا وروستۍ شمېره ښایي چې د وژلو شوو کسانو شمېره 13 ته پورته شوې ده. په دې پیښه کې ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شوي هم دي. په موټر د برید مسؤلیت تر دې غړی کومې ډلې قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر مونږ ته د کوټې نه دا رپورټ را لېږلې.
د خوزدار سیمې پولیسو او آئینی شاهدانو مشال رادیو ته ویلي، د جمعې په مازدیګر په یوه ویګن ډوله موټر هغه مهال ډزې سوي چې دا ویګن د ایراني پټرولو په یوه پمپ ولاړ و. پولیس زیاتوي تر ډزو وروسته د پټرولو پمپ اور واخیست چې ورسره سم په ولاړ ویګن هم اور ولګېد. خو د خوزدار پولیسو مشر فصیح الدین بیا مشال رادیو ته وویل، لومړی ڈز د پیٹرولو پر دکان سبی دی
بازار میں اس کو جب ہٹ کیا ہے اس کے ساتھ وین بھی کڑی
د پیٹرولو په یو دکان ڈز سوی چې په دې وخت کې هم دلته یو ویگن ولاړ و او تیل یې اچول. کله چې ڈز سوی نو د تیلو ډرمو اور اخیستی او تر هغه وروسته همدا لوی پیښه رامنځته سوه چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول 13 تنه وژل سوه. په ټپي سوي کې هم یوه ښځه ده چې کراچۍ ته منتقله کړې. هلته له همیادې سیمې څخه د صادق په نامه یوه آئینی شاهد بیا مشال ته وویل، په دې پیښه کې شاوخوا 12 د تیلو دوکانونه په مکمله توګه سوځل سوي چې تر یو ساعت وروسته یې لګېدلی اور قابو کړ. چیرې چې دا پیښه سوې هلته د پیټرولو نور دوکانونه هم شته. شاوخوا 4 وسلوال ټول راغلي دي او پر ویګن یې تر برید وروسته په دوکانو هم ډزې کړي دي. تقریبا 40 کسان په دې اور کې سوځېدلي چې ښځې او ماشومان هم پکښې دي او ورسره یو درجن کسان نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا په ویګن کې ټول مسافر ځایی اوسېدونکي وو او د بلوڅو له بیلبیل قبیلو سره یې تعلق درلود. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه هم کومې ډلې قبول کړی او نه هم پولیسو څه ویلي چې د دې برید تر شا د چا لاس کېدای سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د برق امبرخیلو سیمې خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د پوځي عملیات نه کوي. دوی د ګرځبندیز د ختمولو غوښتنه هم کوي او داوه کوي چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه ده او په کې د حکومت عملداري په حال ده، نو د عملیاتو هیڅ ډول ضرورت نه لیدل کیږي. زموږ همکار د لوړګینه دا رپورټ را لېږلې.
د خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل د برق امبرخیلو سیمې خلک وایي چې د دوی سیمه د پخوانه پر امنه پاتې شوې ده او دلته د حکومت واکمني بحال ده او باید امنیتي سرتیری دلته د پوځي عملیاتو کولو نه ډډه وکړي. دوی وایي چې د باړې د نورو ځایونو په څیر اوس د تیرو 4 ورځو نه د دوی لارې هم تړل شوې دي او په سیمه کې یې کرفیو ده چې له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې حکله باندې د برق امبرخیلو سیمې تن جمیل پریدی مشال ریډیو ته وای،
نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کنه چې دا اپریشن دې ما کوي، ځکه چې کومه تر پیرو دارې خاتم کی چې کومه لاره بند شي وي خلکو له ډېر تکلیفونه ورسېدل. دا یو کار ډېر په امن سره پوهې شوی راو ته چې نه پکې سره تکلیف شته، نه پکې حکومت سره تکلیف شته، پوهې چې حکومت هم کول شو.
او د باډې سیمې یو بلتن محمد نبی د خپل ستونزو په اړه وای،
د خوړو خو دا مسله جوړه شوې چې نه دوړه شته نه چینه شته، ځکه چې د پنج ورځې کېږي چې دا کړکۍ لګېدلې رسومونه دوکونه ریاشه باندې هغه باندې خلک نه شي وتی، بکینی مجرانه بهر وتی شي نه روډ نه وتی شي، نو چې کوم سامان پر هغه کښې و د خوړو پر بازار کښې دا ټول وختي ختم شوی رشتر شپې.
د خیبر هاوس د چارواکو د وینا تر مخې د باډې په بر کمبرخیلو کې د پوځي عملیاتو د رای څارولو دپاره د پولیټیکل ایجنټ خیبر په دفتر کې یوه جرګه وشوه چې پکې د باډې سیمې نه منتخب شوي د قومي اسمبلۍ غړي حمیدالله جان اپریدي، ځایي مشرانو او پوځي او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ. د دوی په وینا په دې مهال پوځي چارواکو د بر کمبرخیلو کې بیلې مشرانو نه غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې کوم مطلوب وسله وال دي هغه دې دوی ته حواله کړي او په دې سیمه کې دې ورانکاري نه پرېږدي، نو بیا به ورسره په پوځي عملیاتو کې نرمي وکړی شي. د دوی په وینا د بر کمبرخیلو سیمې مشرانو پوځي چارواکو له دا باور ورکړ چې دوی به د خپلې سیمې امنیت ساتي او دلته به وسلوال نه پرېږدي. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې په زیاتره برخو کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
د باډې د بر کمبرخیلو قومي مشران وایي چې د دوی په سیمه کې د عملیاتو اړتیا نشته. بل پلو له پاکستانه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلي ټایمز لیکي چې پاکستان کې د دهشتګردۍ او سختدریزۍ د ختمولو لپاره نه یوازې په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو خلاف سم پوځي عملیات پکار دي، بلکې د ملک د نورو او پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد هم باید سخت ګامونه پورته کړل شي. د دې مقالې مهمې برخې تاسو ته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د 13 اگست په میاشت کې د پاکستان د ازادۍ په ورځ د دې هیواد د پوځونو مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وویل چې د دهشتګردۍ پر وړاندې جګړه د پاکستان خپله ده او دوی به یې کوي. د ورځپاڼې په وینا هغه 13 میاشت د پوځي افسرانو سره په یوه ناسته کې پریکړه کړې چې شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات کوي، خو لیکوال وایي چې پوښتنه دا ده چې په دغه ځای کې به عملیات د کومې وسلوالې ډلې او چا په خلاف کیږي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې ډیر خلک فکر کوي که د پاکستان پوځ په رښتیا د طالب وسلوالو ختمول غواړي نو کولی شي. لیکوال وایي له شمالي وزیرستان څخه د دهشتګردو خلاف د عملیاتو شروع کول ښه کار دی، خو پاکستان کې په عمومي توګه د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید شروع له پنجاب څخه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان باید پنجاب کې د جهادي ډلو خلاف ګامونه اوچت کړي او د بلوچستان پښتانه د کوټې له طالبانو خلاص کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان تر ټولو لوی جهادي ډلې لشکر طیبه او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې واضح دي. لیکوال وایي د لاهور سره نږدې په مریدکې کې د لشکر طیبه مرکز دی. دوی دغلته طالبانو ته د سخت دریځۍ مذهبي زده کړې ورکوي، خو د وسلوالو هڅو لپاره پر شمالي وزیرستان تکیه کوي. په مقاله کې راغلي که شمالي وزیرستان کې رښتینی عملیات وشي نو د لشکر طیبه لپاره به دا مرکز پاتې نشي او تر سخت فشار لاندې براشي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي که شمالي وزیرستان کې په رښتیا هم وسلوال وځپل شي نو د پاکستان نورې وسلوالې ډلې لکه حرکت المجاهدین، جیش محمد او حرکت الانصار به هم تر سخت دباو لاندې وي. لیکوال وایي که شمالي وزیرستان کې د یوې ډلې خلاف عملیات وشي او د پاکستان نورې ډلې همداسې فعال او پاتې کړل شي نو دا ډلې به سخت ردعمل وښیي. په مقاله کې راغلي چې بیا به مسله لا پراخه شي او د پاکستان پوځ به مجبوروي چې د شمالي وزیرستان په شان په پنجاب کې هم عملیات وکړي.
تاسو د بشیر ګواښ رپورټ اورېده. بل پلو د قبایلي سیمو نه د بنو همدارنګه د بنو نه سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو ته ورغلي مسافر وایي د مزدورۍ لپاره عربي هیوادونو ته تللي، خو هغه کسان چې دوی ورسره کار کوي دوی ته نه مزدوري ورکوي او نه بیرته وطن ته د تلو اجازه ورکوي. په همدې ترس کې زموږ همکار د حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې چې د هغوی وینا ده د دغو مسافرو سره د قانوني مرستو د لارې ګودرې د لټولو لپاره دوی لارې سنجوي او دا مسله به حل کړي. زموږ همکار دا رپورټ د ډیر اسماعیل خان نه راړي.
د پښتونخوا د بنو او سلی وزیرستانه په مشقت او خوري پسې سعودي عرب مجرتا ته تللي دو کسانو حاجی عمر جان مسعود او عطا الله خان مشال ریډیو ته ټلیفون کړی دی چې هلته د دوی سره څومره تیرای زیاتای کېږي او په دوی سره تیرېږي. حاجی عمر جان ویایي
غریب خان چې وطن نرور کی مزرے سے لتا کری آگا حق حلو رزق خونا میں رولتا پا بھلو پخولت سے پساو شوی چی آگا وی لوگی نیت سی یو میمی شپل حق نرو کری زیادہ ہی تو پشتونہ بنا تا دیر دی زیادہ گا گونڈے پشتونے سر دونا زلن کی جی زر پلا تا خاکر زر گوڑے کری آتے کھا زر سول زر نکھا سب شک سے بیتی لے زر بیا چو دیر کو بیا سن در کری دشپی رزق چار در نرو خلی دمی زنا تا حکومات کی دیر سی حکومات دے خطرہ چو دیم دی شبار سرا دے اگدام دے دیزی انہی جے پورا قانون اس سابائی صرف دا قانون دے سو دیو نتے پورا نائی میر پورتا ہوا ہوایی ہوا مدباوی نم میر پاکستان حکومات پشتانا کو ویلے چے پاکستان حکومات سپورت خوانے والا باتی کری میر کی سپورت خوانا صرف دے رسول دے پورا دو ویلے پر دا درخواست ری پیرا دے پاکستان حکومات اپیل دائی چے دے نلگوانی دارا بدبا میر دا جا ہوا نا سوی کیجے میر خل حق رو کیجی اور میر بنے دکتے یو قانون نظامی اگر نظام لونے میر شکیم آتو قانون وقت میرا بھی
دے بنو اسے دنکای اتاولا خان دا تیرائی زیادائی پا دارنگ بایانوی سعود عرب سے موجود پشتنوں کا ریکش دا مشکلات چھ ماپ اسلام آباد سے دے قطبی او قبائلی سیم و وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ توڑان دے کڑل آغوی پا دا رنگ جواب وکا آج عمر جان مسعود و عطا اللہ خان دا ہاں وویل چھ دلتا دوی گوشی ندی نور ہاں پا زرگونا پشتانا پا دا گیران تیریز یا تی سرا مخمخ دی
مشال ریڈیو دا منی اور رنا زیر
د خیبر پختونخوا د پولیو د واکسین ورکونکو اداره وای دوی سره د پولیو واکسین ختم شوی او دوی د ځای حکومت او نړیوالو خیریه ادارو نه غوښتنه کوي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي په پاکستان کې سخت کال د پولیو سلويخ کې سونه مخې ته راغلي پاکستان یو لاغوي ودونو څخه دی چې د پولیو کچه پکې ډیره لوړه ده ډاکټران وایي که ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن څاڅکي په وخت ورکړل شي نو دوی د مازورۍ نه ژغورل کېدای شي زموږ همکار شبیر جان د نور تفصیل سره له پیښور
په پیښور کې د پولیو رنز د راتلونکي مهم لپاره د پولیو د مخنیوي ادارې سره واکسین کم شوی دی او د صوبې بیلابیلو د پولیو څاڅکي ورکولو مرکزونو باندې لا تر دې دمه دغه واکسین یا قطرې نه دی رسول شوی بل خو د لړ کې د پیښور ضلع انتظامی د صوبې په صحت ادارې باندې غږ کړی دی چې راتلونکي 8 غنټو کې دا کمی زر تر زر پوره کړي ځکه چې د دوی په وینا دې سره د پولیو رنز خلاف مهم متاثر کېدی شي د لړ کې د پولیو د مخنیوي لپاره ادارې ای پی آی د نړیوال او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمو او د ضلع انتظامیه په ګډه یوه غونډه وشوه د پیښور ضلع انتظامی مرستیال مشر حبیب الله عارف مشال لیډو ته په دې لړ کې صدا رنګ وویل چې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر جانباز په دې لړ کې صدرېز لري نو دوی وایي
دومره شدید کمی نشته خو لکه کله ملک ته به را رسېږو کې لږ ډېر داسې چې تاخیر وشي د هغې وجې کمی پیدا شي یا بعضې ټایم دا چی دی کارخانه والا د ډیمانډ ډیر زیات شي هغه هغه ډیمانډ پوره کول نه شي د هغې په وجه لږ تاخیر راشي. زمونږ د اسلام آباد هغه دفتر والا چې کوم زمونږ فیډرل پی آی ده هغوی لګیا دي کوشش کوي چې زر راغواړي او مونږ ته د ویکسین چې زمونږ کوم ضرورت دی نه سره مونږ ته چې په باقي صبح کې هم کوم ضرورتونه دي ویکسین برابر شي او دا مهم وشي.
بل خواږه دا کمپاین شروع کېدو نه وړاندې د ویکسینو دا کمی پوره نه کړی شو نو څه کړنلاره به وي؟ نو اسسټنټ کوارډینیشن افسر حبیب الله عارف زیاتوي چروان کل د پولیو د خاتمه لپاره کمپین په ټول ملک او د زیاتو کیسونو له وجې په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په بیړني بنیادونو شروع کړل شوی دی. سخت کال په ملک د پولیو د نن شمیره د سلویختونه سیوا شوی ده چې پکې دوه دیر صرف په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ په حکم په هیواد کې د سی این جی نرخ کمېدو وروسته دغلته پاکستان کې د ګاډو کرایانې نه دي کمې شوې او ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه لړ کې د کوټلې ګامونه پورته کړی شي. بلخوا د ګاډو مالکان دریز لري چې د نرخ کمېدو سره سی این جی پمپونه بندي او دوی په پېټرولو ګاډي چلوي نو ځکه کرایې نشي کمولی. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د سپریم کورټ د حکم په رڼا کې د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګرا د سی این جی په نرخ کې خوښه دیر شوپې کمې راوستو چې مقصد یې د ګاډو کرایانو مت کې اولس ته اساني پیدا کول وو. خو د دغې حکم نامې جاری کېدو باوجود پاکستان کې د ګاډو کرایانې نه دي کمې کړې شوې او لا پسې اوچتې شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن تمریز په دغه حق لاس داسي وې.
شوی دی خو کریانی حق کریانی دی کنا کمئی نو پرون تلی مردان دبا 200 روپے دے دے طرف دا طرف دا لم 300 روپے رن واغ نا اخر دا 100 وجہ دا.
خو بل طرف تا دا گاڑو مالکان او ڈرائیوران وای چې سپریم کورٹ دا فیصله رستو سی این جی پمپونو گیس خرسول بن کړی دی. یو ٹیکسی ڈرائیور په دغه حق لا خبرو کې خپل مدعا سدا سے بیان کړه.
ٹھیک ته گیس فارجان شو دل دګه مون ته سی این جی نه ملایویږي پوه شو په پمپونو باندې مرشته او مونږه چې پم ته ورشنو ټول ورځ لا په پم کې خراب کې د وسمداري پېټرول کې ګرځو او سی این جی نه ملایويږي مونږ هم غریبانانی مزدوري لراوته.
د سی این جی پمپونو بندېدو معاملې چې کله مشال ریډیو د سی این جی اسوسییشن په وړاندې کې خو او دا هم چې آیا د پمپونو بندولو پریکړه د اسوسییشن په غک شوې ده نو د سی این جی اسوسییشن د مرکزی کمیټې غړي پرویز خټک وې چې دوی د سپریم کورټ هر فیصله په سر سترګومني خو اوګرا او نورو متعلقه محکمو د دغه فیصلې غلط استعمال کړی دی او ځکه د پمپونو مالک نو پخپل خوخه پمپونه بند کړی دی. د زیاتوی
سپریم کورټ چې کوم فیصله کړی دا په هغه باندې اوګرا او منیستری اف پټرولیم او دغه سره مختلف چې کوم لوبیز دي هغه د هغه فیصله غلط استعمال کړی دی. سپریم کورټ خو دا ویلو چې تاسو 1 جولای 2012 په لیول باندې ریټونه راولي هغه 77 روپے 36 پیسې ریټو دی 164 ته ول راوسته نو دا اکچولی د هر ممبر چې هغه ته نقصان کیږي دا د مخونه به خراب شي په نقصان باندې ګیس خرج کی نو دا د هغه خپل ذاتی پروګرام دی او چې کوم د سپریم کورټ د فیصلې دی غلط استعمال کړی دی نو هغه باندې مونږه لیګل نوټس دی ته ورکو. اوګرا ته
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د غلړکې د اوګرا یا پېټرولیم وزارت دریز معلوم کړي خو بریالي نشو. یاد دی وی چې 13 میاشت سپریم کورټ خپل مختصر فیصله کې اوګرا ته ویلی وو چې د سی این جی نه دی ټول غیر ضروری ټیکسونه او سرچارج ختم کړي. د کومې رستو چې اوګرا د سی این جی نرخ کې 1.5 روپے پورې کمې راوستو او سی این جی نرخ د 1.9 روپونه 1.5 روپو ته راکوس کړی شو. خود دغه فیصله رستو د ملک په اکثره برخو کې سی این جی سټیشنې بندي دي او د مالکانو دریز دی چې دوی په ګرانه بیا اغست گیس په ارزانه بیا نشي خرڅولی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یکشنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 4 بجو،
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو،
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. په درنګ سات کې په پښتونخوا کې 15 بجه کې دن کې دی په پورا 15 بجو به تاسو د شاهین بنری نه د خبرونو ولندیز به وره تر هغه وروسته به پاکستان قومي ورسپانو هم درنګ نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو چې کوم موضوعات راخسته
وخت مهم خبرنا د خیبر پختونخوا په بنیر کې په یو ځان مرګي برید کې د امن جرګې مشر فاتح خان سره د نور شپږو کسانو وجل شوی دی. په پیښه کې شپږ کسان زخمیان هم دي. د بلوچستان په خوزدار کې په پورنیو ډزو کې د وجل شو شمېره 13 ته رسیدلې ده. د پاکستان سپریم کورټ په حکم کې ویلي حکومتي ادارې دې په کراچۍ ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. روسیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی. برطانیې وایي د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. اسرائیل وایي نوی مصري حکومت ټکان ورکوونکي امیرانه قوت دی. د شام فوج د هیواد په شمال کې یو مهمه فوجي اډه پرېښې ده او امریکایي ولسمشر اوباما امر کړی دی چې د هیواد په توپان ځپلو سیمو کې دی د تیلو کمښت پوره کړی شي.
شاهین بنیرې او چې د دې غړې د خبرونو لنډیز تاسو وړاندې کولو اوس هم د پاکستان ورسپانو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر د پاکستاني ورسپانو پاڼه ډولې.
اج ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې پېټرولیم وزارت د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو نوې سمري تیار کړې ده کوم چې با پراتن کې پېښې عدالت ته وړاندې کولې شي. ادارې وایي چې حقیقت کې دا سمري د سپریم کورټ د هغې حکم په ضد ده چې پکې ویل شوي وو چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه به شپږ میاشتې پس بدلولی شي. او بل دا چې سي ان جي پمپونو مالکانو هم د سپریم کورټ په حکم په ارزان نرخ سي ان جي خرڅولو نه انکار کړی دی او پمپونه یې بند کړي دي کوم چې د توهین عدالت په زمره کې راځي. اداریا اخیره کې عدالت تخواس کوي چې د سی ان جی موجوده نرخونو کې هم حکومت او پمپونو مالکانو ته نیم په نیمه ګټه ده باید چې دا نرخونه هم راکم شي او د غرنګ د پېټرولیم نور مصنوعات هم ارزان کړي شي. او ورسره عدالت داسې حکم هم جاری کړي چې ولستا داسې زونه د عدالت د حکم مطابق په ارزانه بیه ترلاسه شي او حکومت د دې حکم د نه ماتولو پابند کړي چې د غرنګ عام ولستا ګټه ورسي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا صوبې د مختلفو علاقو سره تعلق لرونکو په پیښور کې د افغان کنسلګری د رویې پر ضد 13 ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. ادارې وایي چې د مظاهره چانو ویناوه چې دوی د افغانستان د ویزې لپاره د کنسلګری مخې ته په ګڼټو ګڼټو ولاړ وي خو د افغانستان کنسلګری عمله ورسره بيخي مرسته نه کوي او د دوی د دې رویې له وجې د اونې کار په میاشتو کې هم نه کیږي. ادارې لیکي چې د 13 کلونو راهیسې پاکستان د افغانانو وطن جوړ شوی دی او بیا د افغان ولس او حکومت ټول دارو مدار په پاکستان دی او په لکونو افغان اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. ادارې وړاندې لیکي باید چې افغان کنسلګری هم دې لړکی په اخلاص کار وکړي او که وکړي شي نو یو ملک چې سفارتخانه یا کنسلخانه جوړیږي نو هغه په دې غرض چې د دوانو ملکونو ولس ته به اسانۍ ورکوي. اوس د حیرانتیا خبره دا ده چې اخر ولې افغانستان ته په قانوني توګه تونکي پاکستانیانو ته دې مشکلات ورپېښوي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې په خبر کې به د افغانستان د ویزې ترلاسه کول آسان جوړ کړی شي او متعلقه عملی تبا هم هدایت وکړی شي چې هغوی دې لړکی د پاکستان د ولس سره مرسته وکړي.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د برتانیا چټم هاوس ادارې د پاکستان لستون زو ډکو سرحدونو په خورې د موجودو بهرنیو وسلوالو د پاکستان پر حالاتو سیمه کې د روانې کشالې پر اغیز رپورت خپور کړي او ورلد افیر ژورنال له پاکستان څخه بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو پر تحریکونو مقاله خپره کړي. د دې دواړو لیکنو غټ کې د بشیر ګواښ وړاندې کوي.
چټام هاوس په خپل رپورت کې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو د خرابو تعلقاتو او بدامنیو یو لامل دی. په رپورت کې راغلي چې په 1993 کال کې راخکل شوی ډیورنډ کرخه د یوې ژبې، یو کلتور، یو مذهب او یو قوم خلک سره په دوو برخو ویشلې دي. چټام هاوس لیکي چې پاکستان تر جوړېدو وروسته ډیورنډ کرخه د سرحد په توګه خپل کړي خو په اړه یې بې یقیني هم لري. دی بی یقینی ته په کتو سره پاکستان تل افغانستان کې د یو دوست حکومت پښتون تکیه کړي او همدا وجه ده چې افغانستان کې د سړې جګړې له وخته ډېره دلچسپي درلوده او په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته به هم لري. پا
په دې رپورت کې ویل شوی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ نه یوازې د مذهبي سوچ د ورتوالي له وجې کوي، بلکې د طالبانو لخوا چلیدونکي افغانستان د پاکستان لپاره فائدې هم لري. چټام هاوس په خپل دې تحقیقاتي رپورت کې لیکي چې پاکستان کې د وسلوالو موجودیت څو وجې او اړخونه لري. یوه یې دا چې پاکستان مذهبي سیاسي ډلې د قوم پرستو تحریکونو د کمزوري کولو لپاره کاروي. دوهمه دا چې پاکستان د هندوستان خلاف اورپکې ډلې استعمالوي. درېمه په افغانستان د روس د برید سره تړلې ده او څلورمه یې په 2011 کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ملکونو پر افغانستان حمله ده. بلخوا ورلد افیر جورنال ویب سایټ په خپل مقاله کې لیکلي چې په 2012 کال کې د امریکایي کانګرس د غړو ویوړې ډلې د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ بدله پالیسۍ وړاندې کړه او ویل چې افغانستان کې د سولې ته د طالبانو د رامتولو پر ځای شمالي اتحاد ته د هغوی خلاف وسلې ورکړل شي. د پاکستان په اړه دوی ویل چې امریکا باید له درغلې او ډک پاکستانی حکومت او مخالفه پاکستانی پوځ سره د اړیکو د ادي کولو پر ځای د بلوچستان د خپلواکۍ ملاتړ وکړي. ورلد افیر جورنال ویب سایټ لیکلي چې که څه هم د کانګرس د دې غړو شمیره کمه وه، خو له پاکستان څخه د دوی تر ټولو لوی صوبې بیلولو خبره د امریکا بهرنۍ پالیسي کې یوه نوې خبره وه. خبرلانو او عملی تحقیق کوونکو ادارو یا تینک ټینکس د بلوچ قوم پرستو پر تحریک خبرې پیل کړي او د بلوچستان پر حالاتو او دلته په قومي بنیادونو د خپلواکۍ غوښتونکو ډلو باندې هم ډیر بحثونه او رپورټونه وشول. ورلد افیر جورنال لیکي چې که څه هم پاکستان د بلوچانو د اواز د خاموشه کولو کوشش کوي، خو د دوی غږ ورځ تر بلې لوړیږي او مطالبه یې لا قوي کیږي.
د بشیر ګواخ رپورت موریدو. دو ورځې مخکې ولسی خلکو د پاکستان په لاهور کې پر یوه ښوونځي حمله وکړه او ټول سامان یې وسوځاو. د دې خلکو دریز دا و چې د ښوونځي یوې استادې د اسلامي مقدساتو سپکاوی کړی دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستاني ټولنه کې ولس ولې د پروپاګاندې تر اثر لاندې ډیر زر راځي او دا چې بیا د ولس غبرګون یا عکس العمل زیاتره وخت ولې د تشدد نه ډک وي؟ په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د پاکستان په لاهور کې د پنځشنبه پر ورځ خلکو پر یوه شخصي ښوونځي حمله وکړه او د ښوونځي سامان ته یې اور واچاوه. د خلکو دریځ دا و چې د سکول یوې استادې د اسلام سپکاوی کړی دی. دې ته ورته پېښه موده مخکې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې پر یوې عیسوي نجلۍ چې نفسیاتي حالت یې ښه نه و تور پورې شو چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی او بیا خلکو غوښتل چې د دې نجلۍ پر کور حمله وکړي. همداراز د ملال یوسفزی پر معاملې پر ټولنیزو پاڼو انځورونه خپاره شول او وویل شول چې نوموړی له امریکا سره تړاو لري. پر دې خبرې آن د پاکستان پر ټلویزیونونو خبرې وشوې او ولس هر ځای غبرګون وښود. د داسې خبرو او کارونو په نتیجه کې ولس ولې تر تاثیر لاندې راځي؟ د پېښور پوهنتون مشر او د اسلامي چارو کارپور ډاکټر قبله ایاز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي په ټولنه کې پوهه سطحي ده او د ابلاغ ذریعه یعنی رسنۍ هم پخې نه دي، نو ځکه ولس ژر د پروپاګاندې ښکار کیږي.
پاکستان کې جذباتیت ډېر زیات دی. جذباتیت د وجې نه خلک عمق کے جوروالی کے نزی بلکہ سطحی طور جیسا معلومات اس خلق خبریوں کی اغوئی تسلیمائی بنیادی طور زمن ملک کے عمومی دے تعلیم کمی دا اور دے تعلیم دے کمی دا علاوہ زمن گا چکم دے ابلاغ ذرائع دی هم لا
پختگی نظره. اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه ماروی سرمد هم له ډاکټر قبله ایاز سره هم نظر ده او وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په اسلامي نړۍ کې هم د پوهې کمی ده او د علم تخلیق عمل د نشت برابر دی.
دیکھیے نا، جو نالج کریشن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہر دور کا انسان جو ہے
د علم د تخلیقول لپاره د هر دور انسان خپل برخه اخیسته ده. تر توایا چې پاکستان خو لشپیتو یا پنځه شپیتو کالو راهیسې موجود دی. مسلمانانو په تیرو 300 کلونو کې په انساني ټولنه کې د علم په تخلیق کې څومره برخه اخیستې ده. په دې چې فکر وکړو نو موږ ته به معلومه سي چې موږ په فکري توګه څومره شاړ یو او هر ځای چې دا شاړوالی زیات وي هلته د غیر محفوظ کېدو احساس هم زیات وي.
ډاکټر قبله ایاز وايي په پاکستان کې د رایې جوړونکو خلکو هم سمه روزنه نه ده شوې او د دوی خبرې د ګټې پر ځای تاوان رسوي. دای وای په ټولنه کې مذهبي پوها او د خلکو دینی عقاید هم سطحي دي. دای همدا دوه وجوهات په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. خماروي سرمد وای په پاکستان کې لتیرو درو لسیزو راهیسې داسې یو فضا جوړ کړل شوې ده چې پکې تاوتریخوالي او تشدد ډیر زیات دی.
بہت ہی دہائیوں سے ایک ایسی فضا پیدا کی گئی ہے کہ جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ
لسیزو راهیسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې پکې زموږ ماشومان پیدا کیږي هم او لویږي هم. په دې ماحول کې هغوی ته دا ویل کیږي چې ټوله نړۍ د دوی مخالفه ده او په ځانګړې توګه اسلام ختمول غواړي. تر کومې چې د قهر جنې او له تاوتریخوالي ډکې رویې خبره ده، نو د دې یوه وجه خو دا ده چې زموږ په ټولنه کې د توپک استعمال هم د ریاست په کچه زیات دی او هم د ټولنې په سطح. د سیاسي مسئلو د هواري لپاره هم توپک استعمالیږي. یوازې د مذهب خبره نه ده، بلکې په ټولنه کې هر ځای وژنې او د وسلې استعمال روان دی.
اور قتل و غارت گری کا استعمال معاشرے میں ویسے ہی بہت بہت عام ہے.
د پوهانو پاند سم علمی او روزنیز بهیر او نظام نشټواله په پاکستان کې د خلکو د پوهې سطح ټیټه ساتي. همدارس د عقایدو خامواله د دې لامل ګرځي چې تاوتریخواله زیات شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان او امریکا په حکومتي نظام کې څه فرق دی؟ په پاکستان کې ګڼ ګوندیز نظام ښه دی او که په امریکا کې د دوه پاټو نظام بهتره دی؟ دغه رنګ د دواړو هیوادونو په رای ورکوونکو کې څه فرق دی؟ دا او نورې یو شمېر پوښتنې اسرائیلم مومان په رپورټ کې ځواب شوي. راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
په زیاتره ترقی پذیر ملکونو کې برتانوي او امریکایي طرز حکومتونه دي. پاکستان چې په متحده هندوستان کې د برتانیا کالونی پاتې شوی، په دغه هیواد کې هم د برتانوي حکومت په طرز حکومتي نظام دی. په پاکستان کې پارلماني طرز حکومت دی. پارلمان په دوه ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ باندې مشتمل وي. په بیلابیلو حلقو کې اولس د خپل ووټونو د لارې خپل نمائندگان اسمبلی ته لیږي. بلخوا بیا د صوبایي اسمبلی ټاکل شوي غړي د سینټ لپاره غړي ټاکي. خو په امریکا کې صدارتي طرز حکومت دی. دا چې د پاکستان او امریکا په حکومتي نظام کې نور څه فرق دی، پاړی په پېښور یونیورسيټي کې د سیاسي علومو د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور مشال ډو ته صدا سویل.
په امریکا کې صدارتي نظام دی او دلته کې وزیر اعظم پاکستان کې اول تا صدر دی. صدر هلته کې وی، آج حکومت هم مشر وی او د ریاست هم مشر وی. پاکستان کې وزیر اعظم او صدر چی دا سیاست مشر وی. په امریکا کې چې کوم قانون جوړونکې اداره ده هغه ته کانګرس وی. نو کانګرس هلته کې دوه ایوان باندې شامل ده، یو ته سینیټ وی او چې هغه هغه کې نمائندگان سینیټر وی، آج امریکې د ریاست او بل طرف ته پکې هاوس اف ریپرزینټیټیو دی چې هغه لوور هاوس.
ډاکټر زاهد انور وای په امریکا کې اولس د خپل ووټونو د لارې د الیکټورل کالج لپاره غړي ټاکي او بیا د الیکټورل کالج غړي د صدر انتخاب کوي. خو په پاکستان کې به وزیر اعظم هم خپل سیټ په خپل ګټي. نو موړ وای چې په امریکا کې هم لومړی یو شمېر سیاسي ګوندونه وو، خو بیا په دوه ګوندونو یعنی ډیموکراتیک او ریپبلیکن کې تقسیم شو. دا چې په پاکستان کې ګڼ ګوندیز نظام ښه دی او که د امریکا د دوه ګوندونو نظام بهتر دی. پروفیسر زاهد انور وایي
په بنیادی طور چې کوم ځای کې جمهوریت مستحکم وي، الته سیاسي نظام مستحکم وي، نو الته کې د دوه پارټو په بنیاد باندې ټو پارټي سیستم وي، الته حکومت ښه وي. خو دا چې کوم ځای مستحکم ټو پارټي سیستم وي، نو هغه بهتر وي دی لحاظ سره چې الته یو حکومت کی پارٹی وی، یو اپوزیشن کی پارٹی وی. کا اپوزیشن کی پارٹی وی ناوی تم خپل هغه معلوم وی کی اپوزیشن مونږ له سکولی ایز اپوزیشن پارٹی. نو دې له هغه سره کوم دو ګورو نو پاکستان کې چون کې د جمهوریت نظام رو رو ارتقائی مراحل نتیری دي، نو څو نه د جمهوریت روایت مستحکم کیږي، نو دلته به هم پارٹی پولیټیکل پارٹی سیستم او د جمهوریت نظام سره
د پاکستان او امریکا په رای ورکوونکو یا ووټرانو کې څه فرق دی؟ په اړه د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ مشر زاهد انور وایي
نو امریکا کې چونکې د څوونو کالو داسې دا نظام را روان دی، الته سیاسي شعور زیات ترقی یافته دی، الته د خلکو سیاسي شعور ډېر مستحکم شوی دی، الته هغې ته د اوس د اهمیت پته ده، الته هغې زیات ایجوکیټډ دي، زیات سیاسي شعور لري، زیات په جمهوري نظام پوهېږي که یو عام سړی دی او که هغه یو خاص سړی دی. که دویم طرف ته وګورو نو پاکستان خو په 1947 کې 1948 کې په وجود کې راغلی او دلته کېرینو کله مارشل لا او کله سیاسي نظام جمهوریت راغله. نو دلته جمهوریت نظام چونکه دونه مضبوط نه پاتې شوی تسلسل پکې نو راغله خاص سره کومه د امریکای سره دغه د خلکو د سیاسي شعور او د جمهوریت نظام د پوهې حواله سره خبرو کو. نو دلته د امریکای په مقابله کې کم دی. نو دې لحاظ سره بل د امریکای خلک چې دي هغه ایجوکیشن هلته سیوا دی، لیٹریسی ریټ سیوا دی، داغی کی لیونگ سٹینڈرڈ سے وادی التا غربت کم دے. نو دغه ټول سیزنه کې دی لکه دلته حکومت وګورو دې له حسره د خلکو ته د اوټ د اهمیت دونه زیاته پته نشته. نو په امریکا کې خلکو ته پته راځي دا زه یو اوټ ورکوم دا د کاغذ او پرزنه را دی په بنیاد باندې چې کوم نماینده منتخب کوم به زی اب زما د ملک فیصله کی. نو په کارداري چې دا کې کس منتخب کوم
خو په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او سیاسي چارو کارپوه بشرا گوهر وای چې اوس د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا په خلکو کې سیاسي شعور پیدا شوی او هغه چاته وټ ورکوي چې دوی په ګټه وي.
یو خو موږ د امریکا او پاکستان کمپیر کولی نشو. امریکا یو ډیموکراسي ده او پاکستان یو ترانزیشن روان دی جمهوریت. پاکستان کې اوږده امریت دورونه تیر شوي دي چې کوم سیستم بالکل کمزوري کړی دي. نظام چې زموږ ووټر سیاسي لحاظ سره ډېر پویا دی او ټیک ټاک تعلیم لحاظ سره به دومره تعلیم نه، سیاسي سوچ او فهم یې ډېر دی.
بشرا گوهر وایي باید چې په پاکستان کې په روانو انتخاباتو کې امنیت ټینګ کړی شي، په کراچۍ او نورو ښارونو کې د الکترونیک نظام په وسیله ووټ واچول شي، الیکشن کمیشن دې زیات نه زیات خپلواک کړی شي او د انتخاباتي عملې لپاره دې د سکولونو استادانو پر ځای کره ماهران وټاکل شي.
اسرار العالم مومند چې د امریکای او پاکستان د الیکشن او د حکومتي نظام په اړه په دې کې څه توپیر دی، څه ورته والی موجود دی، تاسو ته معلومات ورکول. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 6 تر سره کیږي چې باراک اوباما او میټ رومنی به میدان ته وځي او ولس به د امریکا نوی ولسمشر ټاکي.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر باراک اوباما
او که د هغه مخالف میتروم نه.
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن ټو د ورلد اند ټو اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج.
ټو ګټ امریکا ټو کریټ 12 میلیون جابز
اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه مرکې تجزیه او سیړنې
او پښپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له سمودي رئیس افغانستان ته په هغو ټولو پاکستانی اخبارونو راوړلو او خبرولو په دې خاطر د دوی په وینا بندیز لګول چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد خبرونه او لیکنې خبروي. دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې اخبار لوستونکي ډیر دي خو نه کومه دولتي او نه هم کومه غیر دولتي ورسپانه شته چې د لوستونکو تنده پې ماته شي. کابل چاپ ورسپانه هم یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسیږي. د دغې تشې د ډکولو په خاطر یو شمېر فرهنګیان په دې هڅه کې دي چې په ننګرهار کې خپلواک ورسپانه رئیسلو ته زمینه برابره کړي. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دا رپورټ چمتو کړي.
شاعر او لیکوال نصرت الله الهام چې په اخبار لوسل روغ دی دی وایي چې اوس نه پاکستانی اخبارونه شته او نه هم له کابل څخه په وخت ننګرهار ته اخبارونه را رسیږي.
موږ په پیښور کې چې د مهاجرت په وخت کې هلته اوسېدلو نو د وحدت پښتو ورځپاڼې په شمول باندې نورې پاکستاني ورځپاڼې موږ به د خپل وطن په اړه د خبرونو د پاره اغلوستلې. دلته دغه تشه هم د وحدت په شمول یو څه پاکستاني رسنیو ډکه کړې وه چې هر سهار به وختي په ننګرهار کې ترلاسه کېدلې. اوس نه هغه رسنۍ راځي نه په خپله په افغانستان کې چاپېدونکې رسنۍ هغه په وخت ننګرهار ته نه را رسېږي.
د ننګرهار پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد او د مثبت بدلون د ټولنې په آل غړی اجرت الله اختیار چې د ټولنې لخوا یې د مثبت بدلون په نوم 15 ورځنۍ جریدې لومړۍ ګڼه خپره کړې وایي چې په اوله ګڼه کې خودکپا شوي چې ډیر ژر به یې په ونیزي واړوي.
مونږ یو 15 ورځنۍ اخبار راوویست د مثبت بدلون په نوم باندې. بیا چې کله مونږ دا بازار ته راوویست د خلکو مینه او لیوالتیا چې مونږ دې سره ولیدله په دې نظر شو چې دا باید په هفته کې یو ځل چاپ کړو. زموږ ملګري دې ته ډیر لیواله دي چې دا ورځپاڼه کوو او داسې ورځپاڼه شي چې د وحدت او یا د نورو پاکستاني ورځپاڼو هغه تشه چې دلته ساسي کې او چې هغه پیډه کړو.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د مینې دوه میاشتنۍ ادبي او کلتوري مجله چلوي، په دې هڅه کې دی چې د یوې ورځپاڼې لپاره امکانات پیدا کړي.
موږ په خپله په ننګرهار کې دا لس کاله کېږي چې د مینې مجله چلو، او اوس دا اړتیا محسوسو چې دلته د یوې ورځپاڼې ضرورت دی. دلته په ننګرهار کې د ننګرهار په نامه خپله یو دولتي ورځپاڼه شته چې په نوم ورځپاڼه ده، نوره په اونۍ کې نه خپرېږي. نو موږ به دا کوشش کوو چې یو خپلواکه ورځپاڼه ولرو، د دې لپاره امکانات پیدا کړو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی سره همدومره امکانات دي چې د ننګرهار دولتي ورځپاڼه په هفته کې یو ځل خپره کړي.
موږ د خپلو کم امکاناتو په لړۍ کې همدومره کولای شو چې اخبار موږ په اونۍ کې یو ځل چاپ کړو، مګر اوس مهال موږ د ولایت مقام سره وعده کړې ده او په راتلونکي اونۍ کې به زموږ اخبار حداقل په اونۍ کې درې ځلې چاپېږي. د دغې تشې د ډکولو په خاطر باندې موږ د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سره دا هیله کړې ده چې د هیواد انیس او د اصلاح ورځپاڼې موږ ته راولېږي چې هر ورځ دا رالېږل کېږي او د غرفو د لارې نه خاریانو ته توجه کېږي.
د زیاتوي چې د افغانستان د مطبوعاتو د قانون له مخې ټولې هغه کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ چې د افغانستان د ملي، دینی او کلتوري ګټو په ضد وي، دولت حق لري چې بندیز پرې ولګوي او پاکستاني ورځپاڼو په ښکاره ډول د افغانستان د ملي ګټو په خلاف خبرونه او لیکنې خپرولي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
وسم د لوبو پاړه دوه رپورټونه لرو. د قبایلی سیمې د لوبو ډایرکټریټ وایي چې د روانې میاشتې شپږمې نیټې نه به په لاهور ښار کې د قبایلی سیمو لوبغاړي هم په پنجاب یوت ګیمز کې برخه اخلي، او د دې لپاره یې د قبایلی سیمې نه څو لوبغاړي هم ټاکلي دي. په دې اړه زموږ همکار دا رپورټ را لګل.
د فاټا سپورټس ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو د بیلابیلو لوبو لوبډلې به د روانې میاشتې د شپږمې نیټې نه په لاهور ښار کې په پنجاب یوت ګیمز کې برخه اخلي. دوی وایي چې د فوټبال، ټیبل ټینس، اتلیټکس او بیډمنټن لوبو کې ټرایلز اخیستي دي، او دې لوبډلو دپاره یې د غونډې قبایلی سیمې نه ښه لوبغاړي منتخب کړي دي. په دې حکله باندې د فاټا سپورټس ډایریکټوریټ یو چارواکی ایوب خان مشال ریډیو ته وایي،
د دې خو تفصیل دا چې پنجاب یوت سپورټس فیسټیوال دا پنجاب سپورټ بورډ کوي، هغې دا مونږ ته انویټیشن راکړو ټول ډایرکټریټ ته چې څومره دي کې پی کې ته ټولو ته. نو د فاټم دی کې د 54 کسانو دسته روانه ده چې دی کې څلور ګیمه شامل دي، یو فوټبال پکې د میل دی او نور لکه میل پکې څلور ګیمه دي، د فیمیل پکې درې دي، او د فاټا طرف نه د اتلیټکس فیمیل به ځي او د بیډمنټن او ټیبل ټینس، او بل به د هلکانو د فوټبال ځي، د اتلیټکس به
دا چې د فاټا سپورټس ډایریکټوریټ با د لوبغاړو ته کوم ډول اسانتیاوي ورکوي په دې حکله نوموړی وایي،
ډایریکټریټ طرف نه د دې فل سہولیات دادی چې دلته نه تګ را تګ شو، ډیلی شولا، مخکرای شولا، ټریک سوپ شولو، بوټان شولو، دا ډایریکټریټ مهیا کوي. دا خو ډایریکټریټ ذمہواری ده،
دا چې د قبایلی سیمو لوبغاړي په پنجاب یوت گیمز کې د ګډون په حق له څه احساسوي. د فوټبال یو لوبغاړی حفیظ الله پاړه وایي،
دا زمونږ لپاره ډېره خوشحالي او فخر خبره چې زمونږ پارټي طرف پنجاب یوت فیسټیوال کې پارټي طرف فوټبال لښتې پوښو او زمونږ دغو ته روان وي لاور شته، او زمونږ تیاری ورسره څو ورځې دا جاري، ځکه چې زمونږ ډېر خوشحالي، ځکه چې دا زمونږ لپاره ډېره فخر خبره.
د قبایلی سیمو د سپورټس ډایریکټوریټ چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې په دې لوبو کې به قبایلی لوبغاړي ښه کارکردګي ښکاره کړي. یاد دې وي چې د تېرې څه مودې راهیسې قبایلی سیمو لوبغاړو ته هم په صوبایي او قومي کچ لوبو کې برخه ورکول کېږي، او د قبایلی سیمو لوبغاړي پکې ډېر په شوق سره ګډون کوي.
بیا هم د لوبو په اړه رپورټ لرو. په کورم ایجنسی کې د کرکټ ټورنامنت ترسره شو. په ټورنامنت کې د سیمې په کچا د مختلفو سکولونو لوبډلو برخه اخیستې وه. د پیر قیوم په پارک میدان باندې د سکولونو دغه ټورنامنت هر کال ترسره کیږي. د امن په نامه دغه ټورنامنت د سدی اقرا چلډرن اکیډمۍ لوبډلې دغه ځل هم په خپل نوم کړ. نور حال په دې رپورټ کې.
فکور میجن سے کی امن پناما کرکٹ ٹورنامنٹ دسادے اکرا چلڈرن اکیڈمی لبڈلے یو زل بیا پخپل نمکڑو پا فینل لبا کی بریالی لبڈلے دا پیر قیم علامہ اقبال ہائی سکول لبڈلے تا پا یو پنزوس ننزونو سرا ماتے وارکڑا دا دغی ٹورنامنٹ فینل لبا دا پیر قیم پا پارک میدان باندے وشولا دا بریالی لبڈلے کپتان محمد عرفان مشال لڈیو تا اویل چی دوی سرا دا مشارانو دعا گانے بی نموڑی زیادہ کلا چی استازانو لخوا تفری موقع پا ملاوی دو دوی دیر خوش آلا دی
زړونه تنګ شي بور شو مو دا ټورنامنټ کو لک خوشحال شو او مو دا استادانو ته دا ویل غوړو چې مو ته دا ټورنامنټ بار بار جوړ کی
ٹاس پکٹل سر ایکرا چلڈرن اکیڈمی لبڈلے اولانے بیٹنگ وکڑو پٹاکل شیوی پنزلس اورنو کی ایکرا چلڈرن اکیڈمی لبڈلے مخالف لبڈلے تا یوسل شپگ اتیا هدف ورکڑو پدے کے کپتان محمد عرفان ٹولو نزیاد شپگ سلویخ او حیدر زمان ات دیر شنزونا جوڑ کرل دے ایکرا چلڈرن اکیڈمی ٹول شپگ ویکٹے خورزی دے لیوے پا زواب کے علامہ اقبال ہائی سکول لبڈلے ٹول لبغاڑی پا یوسل پنزا دیر شنزونو باندے آؤٹ شول دا ایکرا چلڈرن اکیڈمی لبڈلے لطرف حیدر زمان سلور ویکٹے واخستے خلو بابا کولو سرا حیدر زمان دو لوبے ورا لبغاڑے و ٹاکل شو پا ٹورنامنٹ کی درے ففٹیانی اخو ویکٹ کیپنگ پا کولو سرا دو ٹورنامنٹ ورا لبغاڑے ولو رحمان جوڑ شو فینل لوبے تا پلو یک اچھے تماشایان راغلی وو لوبا لیدو دا پارا دا مختلف سکولون یوش میر استازان هم راغلی وو انام اخستو پاس حیدر زمان مشال لڈیو تا اویل چی ٹورنامنٹ پا خپن نم کولو دا پارا دوی سخت محنت کرے وو
دیر پارا بس استازان منی دیر محنت کرے وو مت پریکٹس رکھوالو امنی استادانو د اعتماد ته د مو دی بیر د ټورنمنت به مو ګټو مو جذبه دا وڅ مو یو بیا د ټورنمنت د سکول ته راوړو
واضح دی چې د کرکټ دغه ټورنمنت تیر د اکتوبر میاش پښپړه سمینټه شروع شوه وو په ټورنمنت کې د منځنی او کوزي کور میجنسی په کچه د مختلفو سکولونو لوبډلو برخه اخستې با د لوبډلو شمیره شپاړه سو څخه د سرکاري سکولونو شپږ لوبډلې هم شامل وي د ټورنمنت وستلو د مقصد پاړه ارګنایزر ګلجانان وای
په لکی کې امن امان موجوده فضا برقرار ساتلو دپاره مو آواز او شتاول مختلف سکولونو حکومت اساتذه او حکومت سټوډنټو یو بل سره نږدې وستلو دپاره او دغه شان دي سیاتمند سرګرمي په باري کې هغه کې شور پیدا کول مسلسل پړاینه لکه سټوډنټ بور شي او ناغه مو دي دپاره دا یو انټرټینمنټ او مقاده تویر کړ
د سکولونو دغه ټورنمنټ د آل کرم ټیچر ویلفیر سوسایټي لخوا هر کال پرانستل کیږي واضح دی چې دغه دویم ځل دی چې د ساده اکرا چلډرن اکیډمي لوبډلې مسلسل دغه ټورنمنټ وہ گٹلو
د مشال ریڈیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
په او منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
په اته ویش منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړی کی
په اته ویش منټه کم پینزو بجو
زړی سندری
پپاو کم پینزو بجو
تاسو زموږ د اونیزو پروګرامونو تفصیل اوریدو چې سبا ته ویل خیر اوریدو د مسافر خبرونه هم پکې شامل دا اوریدونکو اوریدو ته انتظار کوي او خې سندرې مو ته پکې غوړه کړې دي په تلو تلو کې دومره وخت لرو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کو شاهین بنیرې په سټوډیو کې را سره ده مایک هغه ته سپارم
د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په بونیر کې په یو ځانمرګي برید کې د امن جرګې د مشر فاتح خان سره د نورو شپږو کسانو وژل شوی دی د پاکستان سپریم کورټ په حکم کې ویلي حکومتي ادارې دی په کراچۍ ښار کې د طالبانو ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بلوچستان په خوزدار کې په پورونو ډزو کې د وژل شو شمیره 300 ته رسیدلې ده روسیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې اعلانولو هرکلی کړی دی برطانیه ویلي د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي د افغانستان په هلمند کې پولیسانو خپل څلور ملګري وژلي دي راپورونه وایي شامی فوج د هیواد په شمال کې یوه مهمه فوجي اډه پرېښې ده او امریکایي ولسمشر اوباما امر کړی دی چې د هیواد په طوفان ځپلو سیمو کې د تیلو کمښت پوره کړي شي
شاهین بونیرو چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لندیز وړاندې کولو او ریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه او د خبرې غړې په همدې ځای پای ته رسیدي. د مشال ریډیو همکاران به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې تاسو هرکلی کوي. تاسو که دغه ریډیو خبرونه او سبا پورې انتظار وکړئ، خو په همدې سپو باندې زمونږ نه پس تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس درنه زه نجیب عامر چې د خبرونې کوربه وم، د خبرونې تخنیکي همکار فضل خان افریده، د خبرونو وړاندې کوونکی شاهین بنیره او پروډیوسر احمد شاه زمیل، تاسو اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای پامان.